لیدول یو ولسوالینه مرکز
پوری دې کومه نه تر راتلونکو خبرونه چې ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
دا وخت په افغانستان کې مزګر څلور بجې شوې. تاسې ازادي رادیو اوري. سلامونه مو منې درنو اوریدونکو د دې سات خبرونه کې چې د کابل سټډیو تاسو وړاندې کیږي. کوربه مو د اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې راسره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. په دې خبرونه کې به اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشاء رئیس وای په مشورتي لوی جرګه کې د طالب استادو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي. دا به هم اوري چې د هلمند یو شمیر اوسیدونکو وای د لخرګار 14 یو شمیر ټپیان د کابل روغتونونو ته د انتقال اړتیا لوی نو راپورونه هم شته. او په دوه منی مایک د انصاف پلټکه او د ورکو شو یو عزیزانو د ونیزو پروګرامونو اوریدل هم مهیروي. خو تر هر څه مخه احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ ل خبرونو سره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د هلمند په مرکز لشکرګا کې د بزګر د ورځې پر مراسمو حمله غندلې ده. د پنجشیر ولایت لسګونه اوسیدونکو د پولیسو د ځانګړي قطعې په عملیاتو کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو پر وړاندې اعتراض کړی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې تمه ده د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرت مولر د تحقیقاتو نتیجې نن له کانګرس سره شریکې شي. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو د پخوانی استازي او عبیدالله بارکزي جنازه نن د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه. د بارکزي د جنازې په مراسمو کې جګبوړو دولتي چارواکو ګډون کړی و. بارکزي پرون د کندهار په شپږمه ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. ولسمشر اشرف غني نن سهار مهال د شهید محمد داود خان په روغتون کې د بارکزي روح ته دعا وکړه. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ولسمشر د بارکزي کورنۍ ته ډاډ ورکړ چې د نوموړي د ترور د پیښې په اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي. پر نوموړي د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د هلمند په مرکز لشکرګا کې د بزګر د ورځې پر مراسمو حمله غندلې او ټینګار کوي چې دولتي مامورین پوځیان نه بلکې ملکی وګړي دي. په هلمند کې په پرونی حمله کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول چې یونما وایي درې تنه یې ملکی وګړي دي. په دې حمله کې لسګونه نور کسان هم ټپیان شول. د برید مسؤلیت طالبانو ومنه او ویل چې دوی دولتي چارواکي په نخښه کړي او ملکی وګړو ته زیان نه دی اړولی. یونما په یو بیان کې چې نن خپور شویل دي چې د دولتي ادارو مامورین د نړیوالو قوانینو لمخې ملکی وګړي دي. یونما وایي په جګړو کې ټول ښکیل اړخونه مکلف دي چې د وسلوالو او ملکی وګړو ترمنځ توپیر وکړي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو یو مهم قومندان د عملیاتو پر مهال وژلی دی. د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزی نن ازادۍ رادیو ته ویل د طالبانو دا قومندان چې په فوجي مشهور و ملي پولیسو په مینشین ولسوالۍ کې په یوه کمین کې وواژه.
مشهور په فوجي و دا قومندان دوی غوښتل چې د مینشین ولسوالۍ پر امنیتي کمربند باندې حمله وکړي. امنیتي ځواکونو اګه خبر درلودې خو دې مخکې باندې واره کړې د خپل د کمانډان شو پوجو مشر وو واجب شوی دی.
خغلی عزیزی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پنجشیر ولایت لسګونه اوسیدونکو د پولیسو د ځانګړي قطعې په عملیاتو کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو پر وړاندې چې د دوی په وینا ملکی وګړی دی مظاهره وکړه. موترزان وای د پولیسو ځنګړو ځواکونو تیر شپه ورسته لدی چې د حسیب قوای مرکز پنوم د یو خپل سری وسلوال پنیولو کې پاتې راغلل. یو کس لځان سره بوته د پنچیر سیمه ایزو چارواکو په دې اړه ل څویلو ډډه کړی. خو یوې سرچینې چې نه غوړي نومې وښتل شي ازادي رادیو ته ویل د پولیسو ځنګړو ځواکونو تیر شپه د اونابه ولسوالۍ په زمان کو سیمه کې د حسیب قوای مرکز د نیولو لپاره عملیات وکړل مګر ل څو ساعت نه ختی ورسته د هغه پنیولو کې پاتې راغلل او توران په تخته بریالي شو. د سرچینې په وینا په دې نښته کې د پولیسو درې سرتیري ټپیان شول. لازادی رادیو خبرونه اوري تمه ده چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشري په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځنګړي مفتش رابرت مولر د تحقیقاتو لمړنۍ نتیجه نن له کانګرس سره شریک شي. لوی سرنوال ویلیام بار د تیرې جمعې په ورځ د دې راپور له ترلاسه کولو وروسته د کانګرس مشرانو ته په یو مکتوب کې ولیکل د 2 میاشتو وبخې د 2 د 2 میاشتو څیړنو په پای کې د چمتو شوي دی راپور د اساسي موندنو په اړه به د یکشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته معلومات ورکړل شي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې لوی څارنوال دا راپور په دقت سره ګوري او جزئیات به یې کانګرس ته وړاندې کړي. تمه ده چې لوی څارنوال ښاغلی بار د عدلیې وزارت، کانګرس او سپینه ماڼۍ به ټول په دې اړه پریکړه کوي چې د مولر د تحقیقاتو څومره موندنې به له رسنیو سره شریکوي. اسرائیلی الوتکو نن سهار وختي د غزه په تړنګ کې د حماس پر سنگرونو بمباري وکړه. د اسرائیلو پاوځ وایي دا بمباري ورسته لهغه وشوه چې فلسطیني اعتراض کوونکو د سرحدي دیوال سره د هیواد ته چاودیدونکو وسیلې غزار کړي. د اسرائیلو پاوځ تیر شپه په یو بیان کې وویل چې ځینې دا وسیلې وچاودیدلې او له دې سره هوایي ځواک د غزه په جنوبي برخه کې د حماس د څار پر 2 مرکزونو بمباري وکړه. د دې بمباري په نتیجه کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. او د ناروې سمندري ځواکونو د یوې لوی سیاحتي کشتۍ د 1303 سپرلیو لډلې نږدې 400 کسان د هلیکوپټرو په وسیله ژغورلې دي. د دې کروز ډوله کشتۍ انجن پرون د ناروې په لویدیځو سواحلو کې د بدې هوا له وجې خراب شو. د وایکینګ سکای په نوم د دې کشتۍ کپتان پرون د وضعیت د خرابې په اړه وروسته له هغه پیغام واستاو چې په کشتۍ کې د برېښنا جریان پرې شو. د کشتۍ د امریکا، برتانیا او ناروې د وګړو په ګډون ټوله 915 سپرلې درلودې. تر نن سهار پورې د دې کشتۍ له 4 ماشینونو څخه 3 بیرته فعال شول او د بیړنیو حالاتو اداره وایي اوس د کشتۍ د ساحل خواته پر مخ روانه ده.
تاسی ازادی رادیو اوری د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس وی په مشورتي لوی جرګه کې د طالب استادو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي.
حتی ای بحثم زیر چیه زیر غور است که از طالبا هم رسمي دعوت شوه یا نشوه.
دا به هم وایي چې د هلمند یو شمیر اوسیدونکو وایي د لخکرګا د 14 یو شمیر ټپیان د کابل روغتونونو ته د انتقال اړتیا لري.
دا ټپیان باید کابل ته انتقال کړي، نور روغتونونو ته انتقال کړي، دلته صحیح درملنه نه کیږي.
د ناراجستر شویو سیم کارتونو د پلور په اړه به هم وایي نور راپورونه همشته او په دوهمنې مې کې روغتیا او په دوهمنې مې کې انصاف پلاټه کې او د ورکو شویو عزیزانو 19 پروګرامونه هم درته وړاندې کوو. دا هم د خبرونه لمړی موضوع. د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس وی په مشورتي لوی جرګه کې د طالب استادو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي او که د غډله وغوړي چې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي پر وړاندې کوم خان نشته. محمد عمر داوودی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د وی خبري ناسې پر مهال روان کال د افغانستان د سولې د بریا کال وباله او ټینګار وکړ چې د سولې په برخه کې پرمختګونه لیدل کیږي. ټاکل شوی چې د سولې پاړه مشورتي لوی جرګه د روان کال د سور د میاشتې په 9 منیټه جوړ شي. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال پر راپور کې
د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې د تیاریو سره هم مهاله د افغانستان د سولې علي شورا دلته طالبانو ته په دغه جرګه کې د ګډون بلنه ورکوي. د سولې د علي شورا د دارالانشا او د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون رئیس محمد عمر داوودزی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل دا چې طالبان دغه جرګې ته په رسمي توګه وبلل شي او کنه ډېر بحثونه روان دي.
نمائنده
واضح یا غیر واضح دی که په دغه جرګه کې د طالبانو واضح او غیر واضح استازي هم ګډون وکړي نو موږ ورته خره غلاست وایو، ځکه خله چې دوی هم له خلکو سره خپل نظرونه شریک کړي. حتی په دې هم غور روان دي چې په دغه جرګه کې طالبانو ته د ګډون لپاره بل نه ورکړل شي او کنه ګډون او نه ګډون بیا د هغوی کار دی.
طالبان دعوت شو او زه اختیار دار اشتراک میکنه یا نه میکنه.
ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لوی جرګه د روان کال د غوی میاشتې په 9 نیټه وشي. دغه جرګه د افغانستان د سولې لپاره هغه حل لار ګڼل کیږي چې افغان حکومت ورته سترګې ګنډلې او غواړي چې د خلکو د استازو د خبرو اترو لپاره طالبان سولې ته راوبولي. د سولې شورا وایي دغه جرګه به څلور ورځې دوام کوي چې له ټول هیواد څخه به د خلکو 2500 استازي پکې ګډون کوي چې 1.5% به یې ښځې وي. د دې شورا په خبره د مشورتي لوی جرګې 1250 غړي له ولایتونو څخه غوښتل کیږي چې د ټاکلو معیار له هر ولایت څخه د ولسی جرګې د غړو په تناسب په نظر کې نیول کیږي. ټاکل شوی و چې د سولې مشورتي لوی جرګه د 1290 مریز کال د کب میاشتې په 26 نیټه وشي، خو د افغانستان د سولې شورا په خبره د دې لپاره چې له هیواده بهر د کډوالو استازي په دغه جرګه کې ګډون وکړي نیټه یې وځنډول شوه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تل افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی او په دغه جوړیدونکي مشورتي جرګه کې هم د ګډون او یا نه ګډون په اړه تر دې مهاله څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې د سولې علي شورا په دغه مشورتي جرګه کې له ټول هیواد څخه د خلکو د استازو په ګډون ټینګار کوي، خو اوس پوښتنه دا ده چې که د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه د خلکو استازي په دغه جرګه کې ګډون ونه شي کړی نو د سولې علي شورا ورته څه بدیل لري. د سولې علي شورا د درنشه رئیس وای د دغه ولسوالۍ او د استازو پر ځای به د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د بې ځای شوو کورنۍ او استازي ګډون وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د قطر ناسته د روان کال د وري په 15 په دوحه کې وشي. هغه ناسته چې د افغانستان د سولې علي شورا یې پایلې د سولې مشورتي لوی جرګې پورې تړي او ټینګار کوي چې دغه ناسته باید له مشورتي لوی جرګې وروسته وشي. خو د ولسی جرګې د اداري پلاوي د یو شمېر غړو نظرونه بیا په ډېره بل ډول دي. د دې جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې لومړی باید د قطر ناسته وشي سو طالبان وتوانېږي په ډاډه زړه د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي.
د سولې نتایج
دوی په هغه صورت کې چې کومه ناسته چې په دوحه کې کیږي پایله ښه نه وي او غبرګون نه لا تریخ شي، فکر نه کوم چې مشورتي لویه جرګه دې هم نتیجه ورکړي او دغه ډلې دې پکې ګډون وکړي. په دې برخه کې د هغو کسانو رول مهم دی چې له دغه ډلې ملاتړ کوي او یا هم امریکا چې له طالبانو سره په خبرو بوخته څومره توانېږي چې دغه ډله دې ته اړ باسي چې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. خو دغه ناسته باید له مشورتي لویه جرګې مخکې وشي. خغل عرفان هیلمندی سرګندوی چې مشورتي لوی جرګه د پردیو دروازو د ټکولو پر ځای د سولې د بریالیتوب کلی شي. دی وایي که حکومت وتوانېږي چې دغه جرګه په سمه توګه مدیریت کړي نو امکان شته چې د سولې ماما ته د حل یوه معقوله حل لار د خلکو د استازو د بحثونو په نتیجه کې وموندل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هلمند تاسو د لخکرګه د دوو پر لپسې چاودنو یو شمیر ټپیان د کابل روغتونونو ته د انتقال اړتیا لري. سمو همکار الیاس زئی چې د لخکرګه ایمرجنسی روغتون ته تللی دی وایي یو شمیر رئیسان او دولتي مسولین د ژورو ټپونو لامله په بد حالت کې دي او دوستان د کابل مجهز روغتونونو ته د انتقال غوښتنه کوي.
د لشکرګا د ایمرجنسی روغتون په دروازه کې ګڼ شمېر ځوانان او سپینږیر انتظار دي چې خپل دوستان وویني. د پرون سهار په برید کې چې د بزګر د جشن پر مهال دولت ته مقام ترڅنګ په کرزی لوبغاله کې وسو ټول 15 کسان ټپیان او څلور وجل سوي دي. په وجل سو کسانو کې یو سرباز، دوه ملکیان او یو د هلمند د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت دی. د هلمند اوسیدونکي او د ټپیان وارثین له حکومت نه غواړي چې د دوی یو شمېر هغه ټپیان چې حالت یې شنه دی کابل یا کوم بل مجهز روغتون ته انتقال کړي.
خلک غواړي چې دغه ټپیان چې اوس په ایمرجنسی روغتون کې پراته دي یا په بوست روغتون کې پراته دي دلته درملنه ځکه دقیقه صحیح نه کیږي چې د ولسوالیو کې هم نور حالات خراب دي، نور ټپیان هم راځي او د دې خلکو دلته درملنه نه کیږي. او دا پیښه داسې یو پیښه وه چې دلته خلک، دلته ماشومان، هر څوک د سیر علمي د پاره راتلل. دلته حکومت جدي مکلف په دې باندې چې کلک امنیت نیولی وای. دا چې د حکومت په زړه کې یعنی د دې پیښې په پیښه په دغه ځای کې کیږي نو دلته به شو امنیت نیول شوی وای. د امنیت پر اساس باندې بیا اوس خو چې امنیت یې مونږ د ټپیان باید نور دغه ته انتقال کې، کابل ته انتقال کې، نور روغتونو ته انتقال کې، دلته صحیح درملنه نه کیږي.
د لشکرګاه ښار د ایمرجنسی روغتون یو ډاکټر د نوم نشو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دغه سل بستریز روغتون کې تر 200 ډیر ټپیان تر درملنې لاندې دي چې ټول کارکونکي او امکانات یې د شمره کې بدتوانه لري. ویل کی ژوختون تر دې پیښ وړاندې چې په لشکرګاه کې د بزګر د جشن په مراسم کې وسوه د جنگ د لومړی کرښه تر څنګ په سیمه کې د ماینونو د چاودون لامل د ټپیانو څخه ډاکو.
کله چې داسې یو پیښه کیږي دلته چې که عام خلک په پولیس کار څوک چې حکومت کې زخمیان پورته کړي په ډېرې بې احتیاطۍ د موټر باډۍ ته غورځي په پټوانو کې ځغلي ډېر ګډ وډ دغه کې ډېر کسان چې دغه د ژوند کېدو چانس ډېر هم په دغه کشلک کې هغه ژوند له لاسه ورکی وژل کیږي.
ډاکټران وایي که څه هم چاودنې خطرناک وي خو ډېر کسان ځکه د مرګ څخه وژغورل شو چې د پیښې ځای د عاجلو پیښو روغتون یا ایمرجنسي ته نږدې موقعیت لري. په روغتون کې مې د یو شمېر ټپیانو له جملې د سرحدي اردو د څلورمې لوا د قمندان زیرګل مقبل سره خبرې وسوې، هغه چې لا هم د بستر په حال کې و. ماته د چاودنې د مهال د سترګو لیدلې حال داسې ووایه.
فیصله د مرمۍ کوټۍ وو، کوټۍ کې دغه غنم اچولي وو، د سر غنم هم وچ غوند شوي وو، سر پر سر لاندې مکمل مواد پرې کړې. غوښتل دغه ولي صاحب پلاس کې ورکړي، دغه د ایرانیانو په حساب دغه تحفه دی بار، هغه ولي صاحب پېژندلو نه دغه ګرځول هغه ته بل وړکی ولک ورسره ولک وړکی فکر کوم چې ګیر شي، هغه به همدلته وي، هغه ځان ته نه وباسل.
که څه هم زیرګل مقبل وایي ځان مرګو بریدګرو ځانونو ته چاودنه ورکړې ده، خو غبرګې چاودنې چې په ښکاره یې د هلمند والي هدف وو په هغه غرفو کې د ځای په ځای سوو ماینونو له امله رامنځته سوي دي چې ویل کېږي د خورما په ګلدانونو کې ځای په ځای سویول. والي تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل په دې اړه چې څنګه چاودېدونکي توکي تر دې ځای راورسېدل د دوی فني هیئت په پلټنو پیل کړی دی. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک ته د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د ټولو ولایتونو د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان شي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د انتخاباتي شکایتونو پریکړې ته په تمه دي. د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي د ولسی جرګې د وروستۍ پایلو او د ولسمشریز انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه له نوموړي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د ولسی جرګې د وروستیو پایلو اعلان ولې تر اوسه ځنډې تللی دی.
هغه کوم کارونه چې د ټاکنو کمیشن پورې مربوط وو کاملا د ولسی جرګې په اړه باندې د تیرې رهبرۍ په وخت کې دا تکمیل شوي دي. موږ اوس د ټاکنو د شکایتو کمیسیون پریکړو ته انتظار باسو چې هغه باقي ولایتونه چې کوم پاتې دي هر څومره زر چې وکولی شي دوی موږ ته راولېږي، تر څو پورې موږ هم هغه د افغانستان خلکو ته اعلان کړو، هغه انتظار د خلکو پای ته ورسېږي.
که تاسو راته ووایئ چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره څومره چمتووالی لرئ او دا نېټه یې ولې وځنډېده؟
کله موږ نوې رهبرۍ په کار باندې پایل وکړه درې اونۍ موږ د هغه نه شاته وو، نه مهال ویش نه موږ شاته وو. او دوم دا و چې تعدیل د ټاکنو د قانون تعدیل هم کاملا د ټاکنو په ترسره کولو باندې تاثیر گذار و چې په نوي قانون کې د ایم ڈی آر موضوع و همدارنګ د بی وی آر موضوع و بایومیټریک مسله چې نو دغه هغه مسایل و چې دې ته ډیر کار په کار ده چې دا باید مونږه د دې روانو انتخاباتو ته کچیر مونږه د امریکا وو طبعا هغه تخنیکی سیړنه په کار ده. نو بل اخره موږ دا نیټه د نوښتم د سرطان نه شپږم د نیسان ته وغځوله.
ولسمشر او یو شمېر کاندیدان هغوی دغه نیوکه کوي او وایي ټینګار کوي چې بیا به ورته د ټاکنو د نیټې ځنډیدل د منلو نه وي. تاسو به څومره وکولی شئ، څومره چمتووالی لرئ چې د میزان په شپږمه به دا ټاکنې ترسره کړئ؟
هیڅ نه و، موږ دغسې یو اراده نه لرو چې شپږم د میزان د تغییر وکړي، ولې که چیرې موږ ته بودیجه او امنیت په وخت او زمان سره د دې ډاډ راکړی شي او دغه سهولتونه موږ ته کاملا آماده شي، نو موږ دې ته تخنیکي برخه کاملا دې ته آماده ده چې په شپږم د میزان باندې په افغانستان کې رڼې او پاکې او د افغانستان خلکو ته د منلو نه ډکې ټاکنې ولري.
مهالویش به کله اعلانوي د ولسمشریزو انتخاباتو؟
موږ قانون مکلف کړی چې یو سل شل ورځې مخکې باید د ټاکنو د هر ټاکنو نه مخکې یو سل شل ورځې مخکې باید مهالویش اعلان شي. موږ په مهالویش باندې کار روان ده او کوشش کو چې ان شاء الله په ډیر ډیر جربه منګه دی ولسمشر ټاکونو د لپاره محل وش اعلان کو.
خانی رهبر رسنۍ سره په خبر کې ډیر کله دا ټینګار کو چې غوی شمن دی او کار به کوي او د قانون خلاف هیڅ کار به نه کوي، خو د غوی د کار پایلې هرڅه د افغانستان ټول خلکو لید لوس اکثره خلک خپل افغان حکومت هم ناراضه دی د غوی لکار نه. تاسو په دغه برخه کې خلکو ته څومره مجمنه ورکوي او سره مجمنه کوي چې تاسو په کار کوي او راتلونکي انتخابات هم سمه توګه ترسره شي؟
زه تاسو ته دا وعده درکوم کوم یو ورځ هم دلته یو نو موږ د قانون مطابق کار کوو او قانون موږ ته سره کرښه ده او هر هغه شی چې د خلاف د قانون وي هیڅ نوه فشار او هیڅ نوه مسالې ته شخصا زه پخپله نه تسلیمیږم.
ډیره زیات مننه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ سره مو د فیروزی عزیزی مرکه اوریده. قدر منوریدن کو سره لدی چې په افغانستان کې د غیر راجستر شویو سیم کارتونو کارول یو ستونزه ګڼل شوی، خو بیا هم د دې هیواد په اکثرو ښارونو کې پلورل کیږي. د راپور تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې چې د یو سیم کارت پلورون کې په غک سره پیل کی.
د کابل ښار په لوخشتي سیمه او په کې په غیر قانوني توګه د ناراجستر شو سیم کارتونو لیلام. دغه سیم کارتونو پلورون کې چې نغواړي نوم یې واخستل شي، ادعا کوي چې دغه سیم کارتونه په مخابراتي شرکتونو کې راجستر شوی دی. دغه سیم کارتونو د راجستر لپاره پکار ده چې پیریدونکو ته تذکره او عکس ولري، خو دلته یو کس کولای شي چې د تذکره او عکس پرته دغه سیم کارتونه په ډیر ارزانه بیه ترلاسه کړي. درویشت کلن حبیب الرحمن یو دغه سیم کارتونو لپیریدونکو ده.
اقتصادي تمام شي برمو
چند تمام
20 روپیه دانه 20 روپیه نمایندگی صدر په وته.
خو متل دی چې وای ارزانه به علت نه دی او قیمت به حکمت. دغه سیم کارتونه چې د کوم شخص په نامه ثبت نه دي، د خاون مندل هم امنیتي ارګانونو ته ګران او دغه فرصت نه وړه ګټه اخیستل کېده شي. ان دا چې د کورنۍ چارو وزارت وای داسې په سلګونو موارد شته چې ځینې کسان د همدغه سیم کارتونو په ذریعه غوښل شوی دي. د کابل ښار اوسیدونکو عبدالرحمن لدی عمل داسې شکایت لري.
همه سیم کارت هایی که در شهر فروخته میشه این بسیار یک کار خراب است. قتل هر چی در این سیم کارت ها صورت میگیره، جرم هر چی در این صورت میگیره، باید دولت در یک اقدام جدی کنند.
دغه سیم کارتونو په ذریعه زین انجونی او خزی هم زورول کیږي. د کاپیسا او بغلان وسیدونکو شکری او آزادی خپل شکایتونه له آزادی رادیو سره داسې مطرح کړل.
روز دم تلفنم دم خانه به چاج بود خواه آمدم که یک شماره زنگ آمده. این اوکی کدم گفتم تو کی هست؟ ایچ همون تو معرفی نکد گفته. اینمی تو دروغ آرچی که در دانش آمد گفته رست نه. اینمی سیم کارتای بازاری رو پگی فروخته میشد. خواه ایر خواه کس میتونه بخره.
چند وقتیش از ولایت تخار، در حالی که ما از ولایت کاپیسا هستم، از ولایت تخار زنگ میزنم. زیاد مزایمت را میکنم.
دغه ستونزه دومره جدی ده چې د ملي شورا د غړو غږ هم پورته کړی دی. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وایي دغه ستونزه څو وارې له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړې او هیله یې کړې چې د دغه سیم کارتونو د خرڅولو مخه دې ونیول شي.
بارها ما د پارلمان صدا بلند کردیم، مسئولین مخابرات خواستیم، همگی به سوالات دعوت کردیم که باید جدن پیشتی از سیم کارت ها را بگیرن که سیم کارت راجستر نشده اصلا
افغانستان باید نباشد. حسم وکړه د یو داسې مخابراتي شرکت نظر ولرو چې دغه سیم کارتونه بازار ته وباسي، خو بریالي نشو. د افغانستان د مخابراتو وزارت د اترا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي په نږدې راتلونکي کې به هغه شرکتونه چې غیر راجستر شوي سیم کارتونه بازار ته وباسي مجازات کړي. د دې ادارې مرستیال انجینیر نقیب الله سیلاب په دې اړه د یوې کړنلارې د جوړولو او پلي کولو خبره کوي.
دغه رقم چې د طرزالعمل وضع شوی ده، موږ کوشش کوو چې دا تطبیق کړو او د خلکو ته چې کوم ازار اجه د سیم کارتو له خوا پیدا کیږي د هغه مخنیوی وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم له دغې ستونزې سره مخ دی. د یاد وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحمی آزادی راډیو ته وویل ډیر ژر به د غیر راجستر شو سیم کارتونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره اقدام وشي.
به صدها نفر برتان گفتم میتونم که توسط نمیستیم کارتا تعدید شده. ما تفاهم داشتیم با وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و صحبت های ما مجریان داره که به شکل بنیادی مشکل حل شود.
در کابل خار پا پول خشتی سیمه که چه زین کسان دغا ناراجستر شوی سیم کارتون پلوری لهمده لار خپل کورانه تا و رزنه خرز گردی.
نن یک شنبه د نری رنځ یا توبرکلوز ناروغي په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ. صالح محمد صالح په کابل کې له ډاکټر عبدالرحیم هلال سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه چې د نری رنځ ناروغي ولې لا هم په افغانستان کې هر کال د ډیرو کسانو د مړینې لامل کیږي.
په دې ورستو کې پټول نړۍ کې د نری رنځ په وړاندې مبارزه ډیره پیاوړې ده او تر ډیره حده پورې د دغه ناروغي په تداوي کې او د دې په لمنځه وړلو کې د پام وړ تغیرات راغلي دي. خو له بده مرغه په افغانستان کې لکه څنګه چې په کار دغه تغیرات نه دي راغلي، هغه څه بدلونونه تر اوسه پورې لا نه دي رامنځته شوي. د دې علت شاید دا اوسیږي چې تر ډیره حده پورې دولت سیاتمي وزارت د دغه ناروغي په وړاندې د وګړو لپاره د ټولنې لپاره دغه ځانګړې برنامه نه لري تر څو دوی ته د دې ناروغي په وړاندې بشپړ عامه پوهاوی وړاندې شي. ښه خبره به دا چیاما د عامه روغتیا وزارت دوی لپاره یو ځانګړی او ډیر ښه موسره لکه د نور نړۍ کندي یو برنامه د افغانستان د وګړو د شرایط او صحي خدمات په کتو سره د سی یو برنامه وړاندې کی.
ډاکټر صاحب خلک څه پوسی چې په نری رنځ یا تبرکلوز ناروغي اخته دي؟
دا ناروغي یو ساري ناروغي ده چې په نړۍ کې د لسو وژونکو ناروغي لړل څخه وس هم ده. د وجود تر بلې هرې برخې ډېر زیات تاثیر په سږو باندې ده. د سږو اړوند اندازو علایم رامنځته کوي لکه د بیلګې په ډول باندې کله چې سږي متضرر سي یا د متضرروالي په اولو وختونو کې ټوخی پیدا کیږي، له ټوخي سره بلغم موجود وسیږي یا ځینې وخت له دې سره وینه وي. همدارنګه ورسره خوا کې د تبرکلوز باندې اخته کس کله کله تبه کوي، د شپې لخوا ډېره شدیده خوله کوي. په تبرکلوز اخته کس دغه راز او علایم په ځانګړي ډول ټوخی د وخت لپاره دوام کوي، د ټاکلي وخت لپاره. کله چې وغځیږي دا راز او علایم په دې وخت کې دی باید له خپل مالج ډاکټر سره یا نږدې کلینیک سره کلینیک ته لاړ شي، هلته مشوره وکړي.
ځینې کسان درمل په نیمایي کې پرېږدي، دغو کسانو ته ستاسو مشوره څه ده چې دغه کار څه عواقب درلودلی شي؟
د انسان په وجود کې هر ناروغي چې د لپاره چې کومه تداوی اخیستل کیږي کنه مایکی کته سي یو ډول بدې پایلې لري. اته ډیر کله داسې کیږي چې کوم درمل شروع سي کاغه نیمایي کته سي د بیا ځل شروع کېدو لپاره وړاندې په وجود کې یو ډول مقاومت اختیاریږي.
د نری رنځ د ناروغي په اړه له ډاکټر عبدالرحیم هلال سره د صالح محمد صالح مرکه مو اوریدله.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم بهرنی موضوعات، په نیوزیلند کې نن پر دوو جمعتونو د تروریستي حملې د قربانیانو د یاد مراسم ترسره کیږي. په دغه مراسمو کې پر کورنیو ګډونوالو سربیره د بهرنیو هیوادونو مشران ګډون کوي. نور تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
پر جمعتونو د ورستیو حملو د قربانیانو د یاد دغه مراسم د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د الور جمعت نږدې چې پرې لومړۍ حمله شوې وه ترسره کیږي. دغه مراسم د دې ښار په یو لوی پارک هیګلی کې چې پر جمعتونو له حملې مخکې د یوه کاناډایي سندرغاړي لپاره پکې تیاری نیول شوی ترسره کیږي او ویل کیږي چې شاوخوا 40,000 کسانو پکې ګډون کړی دی. دغه مراسم په سیمه ایز وخت ماخام پیل شوی دی. په نننیو مراسمو کې به د بهرنیو هیوادونو مشران، چارواکي او د اسلامي نړۍ مشران ګډون وکړي. پر ال نور جمعه د مارچ په 15 د ډلیزي وژنې په پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. اته تنه نور د ښار په یو بل جماعت په ډزو کې وژل شوي. په دواړو جماعتونو په حملو کې له 40 زیات کسان ټپیان شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسندا آرډرن وای دغه مراسم د کرایست چرچ د اوسیدونکو د نیوزیلندیانو او د نړۍ د ټولو خلکو لپاره یو فرصت دی چې موږ ټول سره په ګډه د دغه تروریستي حملې د قربانیانو د یاد درناوی وکړو. میرمن آرډرن وویل له دغې حملې وروسته چې په نیوزیلند کې بې ساري وه، په ښکاره خلکو له حده زیات غم او خواخوږي څرګنده کړه او زیاته کړه چې د یاد دغه مراسم یو ځل بیا د دې لپاره یو فرصت دی چې وښیي نیوزیلند یوه متنوع ټولنه ده، زغم لري او موږ به دغه ارزښتونه ساتو. د کرایست چرچ ښاروالې لین ډایلزل وویل چې دغه مراسم په سیمه ایزه ملي او نړیواله کچه د ټولو لپاره یو فرصت دی چې سره یو موټی شي. هغې زیاته کړه کرکه به موږ سره جلا نه کړي او مینه او خواخوږي به مو سره یو ځای کړي.
او نن یک شنبه یوه ډله سیاستوال چې د اسرایلو پلوي دي په واشنگټن کې خپل کنفرانس پیلوي. په دې اړه هم صالح محمد صالح.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو عمده ډله چې د اسرائیل لپاره لابي کوي د یکشنبه په ورځ خپل درې ورځنی کانفرنس پیلوي. د امریکایي اسرائیلیانو د عامه چارو کمیټې په کلنی کانفرنس کې به د امریکا د ولسمشر د مرستیال مایک پینس په ګډون د امریکا د دواړو ګوندونو مشران برخه واخلي. پینس د جمهوریت غوښتونکو د ګوند غړی دی او بله برخهواله به د ډیموکرات ګوند غړی نانسی پلوسی وي چې په کانګرس کې د استازو د جرګې مشره هم ده. د سږکال کانفرنس په داسل کې جوړیږي چې د اسرائیل په وړاندې په امریکا کې د همکاري روحیه پیاوړې سوې ده. خو د ډیموکرات ګوند کیڼې اړخو په تیرو څو لسیزو کې د واشنگټن لخوا د اسرائیل د قوي ملاتړ په اړه شکایت کړی دی. د موف آن په نوم سیاسي ډلې چې د سیاسي او ټولنیزو اصلاحاتو لپاره هڅه کوي د 2020 میلادي کال د ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو غوښتنه کړې چې د یوه تغییر په ډول دي د امریکایي اسرائیلیانو د عامه چارو کمیټې په غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړي. په واشنگټن کې د کیدونکو کانفرنس وروستۍ ورځ ته به د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم وینا وکړي. دا کانفرنس په داسل کې جوړیږي چې په پام کې ده په اسرائیل کې یو اونۍ وروسته کلیدي انتخابات وسی. نتنیاهو واشنگټن ته تر روانې دوه مخکې وویل، زه به د جولان پر لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمیت پیژندنې په خاطر